په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. خبرونه په خبرونو پیلو له نوریاس نوري نه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د سولې یوه طرحه هم د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو مشر او بهرنیانو ته سپارلې ده. ایران د ګنابادي صوفیانو د مشر هغه ملاتړی په مرګ محکوم کړ چې تېره میاشت په تهران کې د یوه اعتراض په ترڅ کې یو سرویس پر پولیسو وروستلی و او درې تنه یې وژلي و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت د انتخاباتو په ګټلو سره د جمهوري ریاست یوه بله شپږ کلنه دوره ډاډمنه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د سولې یوه طرحه هم د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو مشر او بهرنیانو ته سپارلې ده. ښاغلی حکمتیار دغه څرګندونې نن په جلال آباد کې په یوه لویه ولسي غونډه کې چې د فوټبال په لوبغالي کې جوړه شوې وه او د درې واړو ختیځو ولایتونو په زرګونو اوسېدونکو پکې ګډون کړی و وکړې.
بارانه یو تهم زموږ ټول وړاندې شوی د سپینې ماړۍ په میز باندې هم پرته ده او زه هیله من یم چې هغوی به هم یوه دوه اونیو کې خپل عکس العمل وښیي.
له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې څه موده وړاندې د حکمتیار د سولې د طرحې هغې برخې ته پام اړولی و چې د دې ورځپاڼې په وینا طالبانو ته پکې د افغانستان دننه د امن سیمو د ایجادولو یا د سولې د ولایتونو په نوم وړاندیز شوی و چې د مختلفو لورو له انتقادونو سره مخ شوې ده. خپله طالبانو هم دغه طرحه رد کړې. په جلال آباد کې د ښاغلي حکمتیار د دغې غونډې له پای ته رسېدو وروسته د بې سودو پلته نږدې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول او لس نور هم ټپیان شول. دغه چاودنه چې په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوی مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د روان کال د تلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالې وسیمه بادغیسي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به ډېر ژر اعلان شي.
احتمال داره که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها به مای میزان سال 97 بره، ولی هنوز تقویم اعلام نکردیم.
ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د راتلونکي دیارلسو نویم کال د سرطان د میاشتې په شپاړسمه ترسره شي، خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دې مخکې هم د دغو انتخاباتو د ځنډېدو خبره کړې وه. په عین حال کې ولسي جرګې نن خبرداری ورکړ چې نور د انتخاباتو ځنډېدل ورته د زغملو نه دي او راتلونکي اونۍ به پر دې مسلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وروغواړي. د انتخاباتي چارو یو شمېر څارونکو بنسټونو هم ویلي چې د انتخاباتو لپاره د تیاریو پڅو هڅو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجی او دغه راز په نادلي ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلوال طالبان ووژل شول. په هلمند کې سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته په وروستیو تصفیوي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه مهم قمندان ملا اختر محمد په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي د ولایت د مرکز پر لویدیځ برخې بیا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 15 پولیسو او شاوخوا لس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په لویدیځ څنډه کې د خاکي غریبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې نښتو څه کم 2 ساعته دوام وکړ. د یو بل خبر لمخې د دایکوندي چارواکي هم وایي چې د پولیسو په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 8 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دایکوندي مرستیال والي سید محمد سادات نادري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 پولیس وژل شوي او 4 نور هم ټپیان دي. د هغه په خبره په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه کره شمېره نه ده معلومه. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران د ګنابادي صوفیانو د مشر هغه ملاتړی په مرګ محکوم کړی چې تېره میاشت په تهران کې د یوه اعتراض په ترڅ کې یو سرویس پر پولیسو وروستی و او درې تنه یې وژلي و. دا پیښه تېره میاشت د دې ډلې د مشر نور علي تابنده د ملاتړو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې رامنځته شوې وه. د ایران ایرنا خبري آژانس نن وویل چې محکوم شوی محمد رضا سالس نومیږي چې کولی شي تر 20 ورځو پورې د استناف غوښتنه وکړي. که څه هم ایراني چارواکي د دې ډاډ ورکوي چې نوي کلن تابنده نه نیسي، خو د هغه ملاتړو له یوې مودې راهیسې د هغه د کور په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ وهلي او د پولیسو لخوا د هغو نیول کېدو ته اندېښنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت د انتخاباتو په ګټلو سره د جمهوری ریاست یو بل شپکلنه دوره ډاډمنه کړه. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې پوتین په سلو کې 18.1 رایې ګټلې دي. په دغو انتخاباتو کې چې و نور کاندیدان هم درېدلي وو، د کمونستانو کاندید پاول ګوردینن د 12.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، دغه راز د پراخو سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې له 500 زیاتو څارونکو یې دغه انتخابات څارلي، ویلي چې اکثرو روسانو د دې چانس نه درلود چې له پوتین پرته یو بل رښتینی کاندید ته رایه ورکړي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د وروستۍ نتیجې له مخې په دغو انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو ونډه د پاسه 18% کې ثبت شوې ده. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسمومیدل په کلکه وغندله. وی ویل چې د لندن دغه ارزونه چې د دغې حملې تر شا د ماسکو لاس دی ډېره جدي بولي. د دغې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې له بریتانیا سره د خپلې خواخوږۍ او ملاتړ د څرګندولو تر څنګ عدالت د دغې جنایت د مسؤلینو د راکاږلو په هڅو کې همکاري کوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د کیمیاوي وسلو نړیوال متخصصین نن بریتانیا ته لاړ شي او د هغو کیمیاوي موادو نمونې واخلي چې د پخواني روسي جاسوس سرګي د پخوانی روسي جاسوس د سرګي سکریپیال او د هغه لور یوليا د مسمومولو په پیښه کې تر کار اخیستل شوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري.
د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې خبري مجله کې اوري چې د سولې علي شوروي طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرح کې شامله موضوع نه ده.
سپردان ولایات د مخالفین مسلح نظام در چنین طرح هیڅ جای نداره.
د سولې علي شوروي هیله منه ده چې وسلوال طالبان به بل اخره د سولې له پروسې سره ملګري سي.
زمون امید ده چې طالبان دی د اسلام د مقدس دین د اساساتو او امیرو په نظر کې نیولو سره دغه اسلامي او ملي غک طلبای کوي.
د سولې په تړاو په بل موضوع کې اوري چې د حزب اسلامي مشر وایي د سولې یو طرح بیلابیلو اړخونو ته لیږلې ده.
ما د سولې سره هم د شاغلي جمهور رئیس وړاندې شو، هم د طالبانو مشر ته لیږلې ملاحبۃ الله اخوانته.
د ولسی جرګې رئیس وای د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې نور ځنډ نسی زغملی. په بهرنیو مسایلو کې په روسیه کې د جمهوری ریاست پرونی انتخابات سیړو. تر شپږمې بجو نور مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې علي شوراوی د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. د دې شوراویان دغه څرګندونې په داسل کې کوي چې وسلولو طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي د سولې د سیمو په نوم د ځینو ولایتونو د سپارلو طرحه دوی ته هم د منلو وړ نه ده. اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شوروي طالبانو سره د سولې طرحه همغه ده کوم چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا دوی ته وړاندیز شوه. د دغه شوروایان سید احمد طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د ځینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل. دوی وایي په دې اړه هیڅ بحث نشته چې ځینې سیمې یا ځینې ولایتونه د امن ځایونو په نوم طالبانو ته وسپارل شي. د افغان ملت غږ همغه او مادي دي چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل په روسیې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر شي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. ښاغلي غنی دغه شان وویل چې طالبان باید حکومت په رسمیت وپیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي. خو ښاغلي غنی په دې اړه چې ګوند یو شمېر ځایونه به د امن د سیمو په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه ډله دوی ته د امن سیمو یا ولایتونو د سپارلو له طرحې سره مخالفه ده. د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د افغانستان د ویش په معنا ده. د راپورونو له مخې مخکې تر دې دا شانې و طرحه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح شوې وه. د حزب اسلامي د رسنیز ټیم یو غړی فضل غنی حقمل په دې اړه وایي خاغلی حکمتیار مخکې تر دې حکومت ته وړاندیز کړی و چې یوه سیمه دی د غیر جنګي سیمې په توګه اعلان او ملکی مسؤلین دې د دواړو خواوو په مشوره وټاکل شي. د خاغلی حقمل په خبره دا طرحه داسې وه چې طالبان او کورنۍ به یې دغې سیمې ته راشي او بیا به په کابل کې د سولې د خبرو لپاره ځان ته دفتر پرانیسي.
دا په دې معنا نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکول کېږي یا خدای ناخواسته دا د هېواد د تجزیې عمل وګرځي. دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده. طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي.
نوموړی وایي دا طرحه په رسمي ډول دولت ته نه ده سپارل شوې. ښاغلی اقمل له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
موردل چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د طالبانو ډلې ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. بیا هم د سولې مسله څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکی لمریز کال به د سولې او مذاکرو کال وي. د دې شورا د دارالانشا رئیس وویل چې په ټیټه او لوړه سطحه له وسلوالو طالبانو سره تماسونه روان دي او هیله شته چې وسلوال طالبان د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. دا په اصل کې ده چې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې ښکاره وړاندیز وکړ، خو دې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو لا هم د افغان حکومت د سولې وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې راتلونکي 1409 لمریز کال به د سولې د خبرو اترو کال وي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هیله لري چې وسلوال طالبان به د اسلامي اساساتو او افغاني اصولو په نظر کې نیولو سره د سولې شوي وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي.
زموږ امید ده چې طالبان دی د ټول مصلحت سره د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د اسلام د مقدس دین د اساساتو او امیرو په نظر کې نیولو سره دغه اسلامي او ملي غک طلبای کوي او ان شاء الله ز په دې مطمئن يم چې 1499 کال به په افغانستان کې د سولې او د مذاکراتو کال وي.
دا هم ویل چې په لوړ او ټیټه کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې غیر مستقیمه خبرې اترې روانې دي او افغان حکومت د بین الافغاني خبرو اترو غوښتونکي دي. خاغلی خپلواک دغه شان په اندونیزیا کې د علماو درې اړخیز کانفرنس ته هم هیله وښوده او ویل چې په دې ناسته کې به افغان، پاکستاني او اندونیزیایي علما د اسلام له نظره د افغانستان جګړه تعریف کړي. د اندونیزیا د علماو کانفرنس چې ټاکل شوی و د رواني مارچ میاشتې په 14 پیل او تر 19 دوام وکړي. د خاغلی خپلواک په وینا د هغه هیواد لخوا ځنډیدلې او امکان شته چې د رواني میاشتې په وروستۍ او یا هم د اپریل په لومړۍ اونۍ کې پایل شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر دی. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع رامنځته شوی او د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغه هیواد د سولې له پلان ملاتړ کوي. تیر ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باز هم له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه هر اړخیزه ده او طالبان باید ورته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې له وړاندیز نه هرکلی کړی او نورو هیوادونو هم دغه طرحه هر اړخیزه بللې او ورنه ملاتړ کړی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په رسمي ډول په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو د جرمني ډی پی آی اژانس وسلوالو طالبان د یو مربوطې ویبپاڼې په حواله ویلي چې د سولې په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې یو تازه وړاندیز دی، خو دغه ډله د بهرنیو سرتیرو په موجودیت کې د سولې په اړه خبرې بې ګټې بولي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان د حکومت د سولې د دې وړاندیز په وړاندې غلي دي. د حراست او ثبات شورا غړی محمد عمر داودزی دې پوښتنې ته ځواب وایي.
وخت و زمان هم د هر شی مهمه و دا طرح د رئیس جمهور غنی په اخر کال کې عرضه شول که دا د دوه کال درې کال مخ کې وړاندې شوی و کې د طالبان ډیر جدي نیولې و. اوس یو سوې برداشت کېدلی چې رئیس جمهور به سخاوتمندانه افرین د دې په خاطر طالبان ته ورکي چې بیا په آینده انتخاباتو کې رئیس جمهور غنی سره طالبان مرسته وکړي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان په خپلو چارو کې خپلواک نه دي، نو ځکه لا تر اوسه هم د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز ته د هو یا نه ځواب نه دی ویلی. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپه وای وسلوال طالبان د پاکستان له لوري رهبري کیږي، نو پاکستان هم د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې لټوي او نه پرېږدي چې طالبان په خپل سر له افغان حکومت سره سوله وکړي. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ځنډول نور ورته د منلو وړ نه دي. عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې ویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین د پښتنو لپاره ور وبولي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اعلان شوې نیټه یو ځل بیا د غور خبره کوي، خو ولسي جرګه وایي چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو وړ نه دي. د دغې جرګې رئیس د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو تر انتقادونو وروسته وویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین ولسي جرګې ته ور وبولي. دا چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه هره ورځ ځنډول کیږي نور د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو په نظر اخیستو یې بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اتم کال د پرانستې په مراسمو کې ویلي وو چې په ټاکلي وخت د ولسمشرۍ او د ولسي جرګې انتخابات یو حتمي او نه په شا کېدونکی امر دی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1990 کال د سرطان شپاړسمه نیټه ټاکلې وه. خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن دغه انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نه سي. معزوله دولتي ویلي وو چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نوې نیټې په دقیقولو کار روان دی. د بودیجې نشتوالی، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور بېلابېل موارد د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې جدي ننګونې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وکیلان هم په خپل وخت د انتخاباتو د جوړېدو غوښتنه لري. د دغو وکیلانو له ډلې غلام حسین ناصری وایي هیله مې د ملي وحدت حکومت نه دا دی چې په 1990 کال کې هرومرو د ولسي جرګې انتخابات وکړي، او اوس چې دغه حکومت نیمبند سیاسي مشروعیت لري د انتخاباتو په ځنډېدو سره به دا هم له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د انتخاباتو د نیټې ځنډول به نور سیاسي کړکیچونه هم رامنځته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسي جرګې رئیس نن خبرداری ورکړ که نور د انتخاباتو ځنډېدل ورته د زغملو وړ نه دي، او راتلونکې اونۍ به پر دې مسئلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي ور وغواړي. د انتخاباتي چارو ځینې څارونکو بنسټونو هم ویلي چې د انتخاباتو لپاره د تیاریو پوڅو هڅو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات دې پر وخت ترسره سي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د راروان کال په تلې یا میزان میاشت کې وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالې وسیمې بادغیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیق نیټه به وروسته اعلان سي.
احتمال داره که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها به مای میزان سال 97 بره، ولی هنوز تقویم اعلام نکردیم.
تکل سوی وچه دغه انتخابات در راتلونکي سرطان میاشتې پر شپاړسم نیټه ترسره سي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو تر دې مخکې هم د دغو انتخاباتو د ځنډېدو خبره کړې وه. بلخو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په جلال آباد کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې پر وخت ترسره کړي. ښاغلی حکمتیار ویل د سولې یوه طرحه یې د وسلوالو طالبانو مشر او سپینې ماڼۍ ته لیږلې ده. نور د بز محمد عابد په راپور کې.
د حزب اسلامي د پلویانو دا غونډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره شوه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلکو ګډون کړی و. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو خبرو کې پر ولس غږ وکړ چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې اشخاص وټاکي چې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته ژمن وي.
له دولت
عدالت غواړو چې شفاف او عادلانه انتخاباتو تر سره کې دا تضمین هغه انتخابات قطعا نه منو چې 8 میلیونه مهاجرین دې ترې محروم شي. هیواد باید په 250 ولسوالیو او حوزو تقسیم شي او هر حوزه باید یو وکیل ولري.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار ایله وکړه چې وسلوال طالبان دی د سولې بهیر ته راوبلی.
د حکمتیار صاحب څخه مې هیله دا ده چې د طالبانو په لیکو کې ډیر داسې افراد شته چې د جهاد په وختونو کې د دوی تر مشرۍ لاندې د جهاد په سنګرونو کې وو. دوی د خپل معنوي نفوس او اثر نه په استفادې سره په هغو طالبانو غږ وکړي چې د مذاکراتو مېز ته کښېني او بالاخره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مشکل د سولې او د مذاکرې
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې دوی د افغان سولې لپاره یوه طرحه جوړه کړي چې د دولت تر څنګ یې د وسلوالو طالبانو مشر او ایتلافي ځواکونو ته هم استولې ده.
ما د سولې طرحه هم د ښاغلي جمهور رئیس وړاندې شوې، هم د طالبانو مشر ته لېږلې ملا هبت الله اخوند تفصیلي لیک سره، او لغه مې غوښتلې چې راشئ له دې فرصت نه استفاده وکړئ او د سولې له بهیر سره یو ځای شئ. بهرنیو ته هم زموږ سوله وړاندې شوې، د سپینې ماڼۍ په میز باندې هم پرته ده، او زه هیله من یم چې هغوی به هم یوه دوه اونیو کې خپل عکس العمل وښيي.
ګلبدین حکمتیار په خپله وینا کې په دې خبرې ټینګار کاوه چې دوی په افغانستان کې د روان بحران د ختمولو، د جګړې د عاجل او دایمي پای ته د رسولو او د ډاډمنې سولې لپاره شفاف او عادلانه انتخابات اقتدار ته د رسیدلو یوازینۍ او سوله ییزه لاره ګڼي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
د سیمي او نړۍ تازه موضوع دا ده چې د روسیې د جمهور ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجه ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی دي. له مخکې له اټکل کېده چې پوتین به د دغو انتخاباتو ګټونکی وي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره دغه انتخابات په لوی اکثریت ګټلی دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د په زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د رایو له نتیجې څخه چې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس خبرې کړې څرګندېږي چې په سلو کې څه باندې 99 رایې شمیرل شوي چې له مخې پوتین په سلو کې شپږاویا اشاریه شپږ رایې خپلې کړې دي. په دغو انتخاباتو کې د ټولو مستحقو رایې ورکوونکو ګډون په سلو کې څه کم 8.8 و. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې پوتین څه باندې 55.4 میلیون رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې له مخې د کمونیست ګوند کاندید پاول ګرودنین د 12.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی. ورپسې ملت پال ولادیمیر ژیرینوفسکي 15.8 رایې او ژورنالیست او ټلویزیوني څېرې کسینیا سوبچاک 1.6 رایې ګټلې دي. څلورو نورو کاندیدانو هر یوه یا په سلو کې له یوې کمې رایې خپلې کړې دي. له انتخاباتو مخکې د روسیې رسنیو د کرملین د سرچینو په حواله د دې ډېره وړاندوینه کړې وه چې پوتین به په سلو کې شاوخوا 70 رایې وګټي. 55 کلن پوتین تېره شپه له کرملین نه بهر راټولو شو کسانو ته په لنډو څرګندونو کې له رایې ورکوونکو مننه وکړه او د روسیې شعارونه یې ورکول. پوتین وویل بریالیتوب موږ ته سترګې په لاره ده او زیاته کړه چې د ده بریالیتوب د روسیې د خلکو د اعتماد او هیلو څرګندونه کوي. پوتین وروسته خبریالانو ته په څرګندونو کې وویل چې دی په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې اساسي قانون تعدیل کړي چې له دې سره داسې بریښي چې نوموړی نه غواړي په 2013 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. پوتین د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په راتلونکي کې د 5مې دورې لپاره د جمهوري ریاست پر دندې غور کوي په ټوکو ځواب ورکړ. ویل فکر کوم چې ستاسو دا خبره یو څه د خندا وویل. راځئ په ریاضي حساب کړو، آیا باید تر هغه وخته دلته پاتې شم تر 10 کلنۍ پورې؟ نه نه. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین د جمهوري ریاست له دوه پر لپسې دورو وروسته په 2024 کال کې نشي کولی چې ځان بیا کاندید کړي، خو نوموړی دا کار په 2023 کې کولی شي. پرون د رایې ورکولو په بهیر کې د رایې ورکولو په یو شمېر مرکزونو کې د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته د ګولوس په نوم پر انتخاباتو د څارنې یوې خپلواکې ادارې وویل چې 2825 د سرغړونو او بې نظمیو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. ویل شوي چې د رایې صندوقونه د څارونکو کمرو په ځایونو کې ښودل شوي او دغه راز یو شمېر څارونکي له دې منه شوي چې د رایې ورکولو بهیر وڅاري. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د چین ولسمشر لومړنی مشر دی چې پوتین ته یې د دغه بریالیتوب مبارکي ویلې ده. شی جین پینګ ویلي چې هیواد چمتو دی چې له روسیې سره اړیکې لوړې کچې ته ورسوي. د چین ولسمشر ویلي چې د چین روسیې د همکارۍ اوسنی پراخ ستراتیژیک تړون د شراکت د تر ټولو لوړې کچې تاریخي تړون دی چې په نوې بڼه د نړیوالو اړیکو د ایجادولو لپاره یو مثال دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سید ازادي رادیو نیم ساعته ماشمنه خبری مجله اوریز. موږ خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. او سم د ساينس په نړۍ کې د یو بل پرمختګ په اړه معلومات درکو. چېړونکو د کڼو کسانو لپاره نوې اسانتیاوي برابرې کړې دي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
څېړونکو د ټکنالوژۍ په مرسته د کڼو خلکو د مازغو د اتومات لوستلو امکان برابر کړی دی. په دې طریقه دا څرګندېږي چې په غوږو درانه کسان د جملو په معنا پوهیږي او که نه پوهیږي. دوی وایي چې له دې ټکنالوژۍ څخه په استفادې به په راتلونکي کې د غوږ آلې یا د اورېدو آلې جوړې کړي. هغه کسان چې د غوږ له آلو کار اخلي عموما له دې شکایت لري چې د نورو د خبرو له اورېدو سره سم د هغو په معنا نه پوهیږي، یعنی خبرې اورېدای شي خو په مطلب یې نه پوهیږي. که څه هم د جملو اورېداو پرې پوهېدل له یو بل سره تړلي وي، خو حتمي نه ده چې دا بهیر دې د ټولو لپاره یو شان وي. د امریکا د میریلند پوهنتون او د بلجیم د کی یو لیفن پوهنتون څېړونکو د دې ستونزې چاره کړې ده. دوی د EEG برین کپ یا د مازغو د څپو لوستلو خولۍ په نوم له ټکنالوژۍ څخه په استفادې یو اوتومات ټیسټ تیار کړی دی. د دې ټیسټ په وسیله دوی د کاڼه د مازغو څپې ارزوي او ورته څرګندېږي چې هغه څه اوري او یا یې په معنا هم پوهیږي او که نه. د دې پروژې یو څېړونکی وایي زموږ طریقه د هغه کس چې موږ پرې ټیسټ کوو له ذهني وضعیت سره تړاو نه لري، یعنی حتی که هغه کس متوجه هم نه وي موږ ځان ته معلومولی شو چې د جملو په معنا پوه شوی او که نه دی. دا طریقه د هغو کسانو د زړه له حاله له خبرېدو سره هم مرسته کوي چې کوماوي یا کوچنیان دي او خبرې نشي کولی.
د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبرې مجلې ته غوږ یاست.
ستاسو له پیغامونو.
هلو، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو تن ساتنمن د عامه امن و نظم د اومې لیوا او د درم کنډک نه خبرې کوم. دا زمونږ ماشونه د دومه درېیمه میاشته چې ځنډېږي، د یو میاشت نه بلې ته پاتې کېږي او د بلې لکه د یو میاشت چې میاشت خلاصېږي د بلې میاشتې په 15 باندې زمونږ ماشه والا کېږي. دا اوس دا 23 تاریخ ده، زمنګ ماش نه دا والله سوې. دا زمنګ مشکلات بيخي ډېر دي، زمنګ فاميلي مشکلات لرو او ننداغه سي ټول ساتمنان قرضدار دي، ډېر ډېر مشکلات سره مخ دي. نو موږ تاسو څخه هیله کوو چې زمنګ غږ د لوړکو چارواکو ته مسولینو ته ورسوي چې زمنګ ماشونه په وخت باندې اجرا شي. ډېر مننه ده. خدای
بلې. السلام علیکم. زه اعلی نظر د کندهار ولایت مرکز ستاسو سره په تماس کې یم او غواړم د ټولو مشرانو او ټولو ولس څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې تېر انتخابات په 600 کال د سره سول او روان انتخابات هم غواړو ټولو ولس او مشران شپخو سوکاله سوکاله او په خوشحالي سره ترسره شي. چا به سجل خود موږ په نصیب کې و روان هغه به پښېنه. وسلام.
د ازادي راډیو څخه غواړم زموږ یو مشکل راته خپور او یا د مسؤولو ادارو سره شریک. زما مشکل داسې دی چې په واشیر ولسوالۍ کښې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کښې ټلیفونونه کار نه کوي، نه د شپې نه د ورځې ټلیفونونه کار کوي. تاسو د ازادي رادیو بل نمبر کار نه کوئ نو زه مجبور شوم تاسو د رادیو دغه نمبر ته مې درته زنګ ووای. له تاسو څخه یو جهان مننه که تاسو راته دا مشکل حال کړئ او دا مو راته په خبرونو کې خپاره کړه نو ډېره زیاته مننه به مو وي. زما نوم ذوالفقار دی، د واشیر د ولسوالۍ.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.